نی داونی دا روختیا په حق خبرې کوو و باورای چې دا روختیا حق څه ده لا چاپیریال سره څاړي کلری دا روختیا د حق ضروری عناصر کوم دي او په دې برخه کې کوم ننګو نشته چې باید حل شي د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څنګ مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت ده سیرت صاحب تاسو ته په پیل کې خرغلاست وایم که پیل له دې ځای راوکو چې د روختیا حق د ژوند له حق سره څه تړاو لري او په دې اړه څه ویل شوي دي
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم الله عزوجلال په خپل کتاب کې د ژوند اهمیت بیان کړی دی همدغسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پنځه شیان د انسان په ژوند کې هغه مهم ګڼي یو صحت دی مخکې د مرض یعنی د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نزدیک اړیکې دي یو د بل نه جدا ناممکن دی ژوند په صحت تاثیر لري صحت په ژوند تاثیر لري نو بنان مجازات ډیر مشکل دی او دغه د ژوند ساتنه په فردي لحاظ شخص تم د دې مسؤلیت متوجه دی ځکه دا هغه با ارزشه یو بښنه ده چې الله انسانانو ته دغه ژوند وربښلی دی او دغه د ژوند ساتنه د دې د روغتیایي حالت په دولت مکلفیت دی یعنی ام په فردي شکل باندې د انسانانو د مکلفیت دی چې خپله توجه پاملرنه خپل روغتیایي حالت ته وکړي او هم په دولتي بڼه باندې دا د دولت مکلفیت د وجایب دی چې د اتباعو د روغتیایي حالت ته جدي پاملرنه جدي پاملرنه وکړي
د روغتیا د حق په اړه غږیږو دغه حق کوم اړخونه لري یعنی داسې مشخص اړخونه شته دي چې هغو ته باید اشاره وشي
بلې اړخونه ډېر زیات دي د جنین د حالت نه چې د الله عزوجلال د دې ژوند او د صحت په رابطه باندې توجه کړې ده تر تولده پورې ترغو تر مرګ پورې مختلف تړاوونه لري آرامش دی چې آرامه باید واوسیږي د دوا د لحاظه باید صحیح دوا اخیستي د څښاک لاغنه باید ښه وخوري د مضریاتو شیانو نه انسان منع کړی چې دا صحت ته ضرر لري بس په دې اساس باندې مونږ وای سو چې په دې کم وخت ستاسې کې هغه اباد مختلف د دې روغتیایي حالت که مونږ رانغړو په دې کم وخت کې نو وخت نیول کېږي بنان ډیر مهم ضروري اصول دي چې د روغتیا لپاره قوانین او اسلامي دستورات دته اشاره کړې ده چې باید دغه روغتیایي حالت د انسان د تنفس نه د هوا نه د ډوډۍ نه د اوبو نه د چاپیریال نه د ناستو ولاړې نه د ازدحام نه لرېوالی د کثافت نه لرېوالی یعنی هر هغه مضره شی چې د انسان صحت ته روغتیا ته ضرر رسي د دې ټولو نه اجتناب او دا نسو قلم باندې یا په دې کم وخت کې مونږ حساب کړو چې یو دوه درې وخت د ذکریت په اساس باندې دغه موارد دي چې روغتیا او صحت پورې ډیر غټ اثر لري
د صحت حق له چاپیریال سره څه اړیکه لري یعنی موږ اوس وګورو که خصوصا په کابل ښار کې هوا چې ده ککړه ده ډیر خلک یې ناروغان کړي حتی داسې راپورونه هم شته چې د مرګونو سبب شوي نو که په دې اړه وغږیږو چې دا دواړه اړخونه څه اړیکه سره لري او څنګه کیدای شي دغه هوا چې اوس ککړه ده دا داسې شي چې هغه د انسان صحت ته پکې ضرر ونه رسیږي
لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ محترمه چې د جنین چې هغه د مور په ګیډه کې دی هغه د مور د ګیډې چاپیریال هم جنین ته ډیر اثرګذار دی د ده د ژوند او د ده صحت په رابطه او بیا خو چاپیریال پرېږده چې یو مهم اړخ د ژوند هغه پاک چاپیریال دی متاسفانه نن سبا چې د کابل په رسنیو کې ستاسې له طریقه او د نور محترمو له طریقه چې کله دا حالت لیدل کېږي ډېر د افسوس ځای دی چې دولت په اوله کې د دې چاپیریال د ساتنې په رابطه هیڅ تجویز هیڅ تدبیر ونه نیوه د کابل دغه نننۍ وازه چې 1 میلیونه تقریبا انسانان پکې اوسیږي دغه خپل نفس جمعیت په چاپیریال ته نقص کوي ځکه د دوی دغه تنفس هوای ګرځېدل خوراک څښاک مثال د قانون عدم رعایت د خپل یو غټ اثر کوي دا یو علت دادی دویم علت دادی خپل سری آبادیان دلته په کابل کې چې په خپل سر یې ډېر شهرکونه جوړ سول، ډېر بلند منزلونه جوړ سول، ډېر حمامونه جوړ سول. نو بناءً په ژمي کې دغه بې کیفیته واردات د سوخت چې هغه څه په وسایطو کې، څه په بلند منزلونو کې، په کورو کې د ده تجویز دولت ونه نیو، د آبادۍ تجویز یې ونه نیو. متاسفانه په میلیاردها ډالر د ملک ته راغلله. د برق ستون کم دی چې نشته ده. باید په داسې یو پرجمعیته ښار کې اول خو د برق سیستم عیار وی، ټولو کورونو ته برق للوی. درې میاشتې هغه مصرف چې په لرګیو په ډبرو باندې کېږي هغه د برق په تنزیل باندې خلکو ته دا زمینه مساعده کړې چې ترو خلک د برق نه استفاده کړی ولی د برق قیمت یوې خوا دی، خلکو ته رسېدی د برق نسته ده. په کابل کې بوټې نسته ده، شین ځای نسته ده، جمعیت زیات دی. نو دغه اساس چاپېریال تهدید سوی دی چې متاسفانه د روغتیایي مراکز و پر راپور سره چې ډیر کسان چې هغه کسانی چې هغه اقتصادی ضعف لري چې هغه مونږ تقریبا اویا فیصد ته دغه فیصدي هغې کې رسیږي، نو ټول دغه تهدید دی. او د ورځې لس کسه چاپېریال وزنی، جنګ یې له بلې خوا وزنی. دغه د صحت خو هغه د الله یو غټ نعمت چې انسان ته وربخلې، دغه ژوند چې له الله سره لاړشي دا خو بېرته ادا کېدی نسي کنه. ډاکټر نبودی له بلې خوا، بې کیفیته دوا دی له بلې خوا. نن سبا که تاسو وګورئ په سلهاو دغه شرکتونه دي چې راجستر نه دي، بې کیفیته دوا واردوي. فقط هغه ته هغه پیسې مهمې دي، د یو چا ژوند ورته مهم نه دی. نو دولت په د ژوند په ټولو برخو کې دغه اساسي چې هغه د قرآن و د سنتو نه، د قوانینو نه، د نړیوال او داخلي قوانینو چې ده ته ارزښت ورکړی دی، دغه خلکو دغه ارزښت نادیدی وګاڼه. او بالاخره نن سبا دا دی چې دغه کابل پایتخت ټول وګړي تهدید کړي دي، د تهدید لاندې دي. که دې ته دولت جدي توجه ونه کړي او دغه نن سبا دا کم اقدامات شروع کړي، موږ ستایو. ولی کاشکې دا همداسې مسلسل ووسیږي، پایدار ووسیږي.
تاسو د قانون خبره وکړه، په قوانینو کې د انسان د صحت د تامین په اړه څه ویل شوي؟
راځو د اساسي قانون ته چې هلته هم په درویستمه ماده کې ذکر سوی چې ژوند یو د الله له طرفه داسې یو بخونکی نعمت دی چې دا نعمت ډېر باقیمته با ارزشه دی. او همدغسې د نړیوال قوانینو د جهاني اعلامیې په اساس باندې هم په درېمه ماده کې د صراحت د ژوند ته توجه ژوند ته ذکر سوې ده. پس داسې خلاصه چې راټول کو د اسلامي دستورو، د وضعي قوانینو او د نړیوالو قوانینو په اساس دغه ژوند ډېر با ارزشه، با اهمیته دی. چون ما مخکې تذکر وکړ چې موږ روغتیایی مراکز ډېر کم لرو، اما هغه مراکز هغه وخت کې د داود خان په وخت کې یو ولایت ته منظور سوی دی، اما هغه روغتیایی مرکز لرو. نوی د نفوس په اساس احصایه‌گیری وسی، باید روغتیایی ډاکټر صحی ډاکټر وي، اطفال وته وي، زنانه وته وي، متخصص وي. هغه بدبختانه په دې ملک کې نسته. به هر حال بې کیفیته دوا ده. نو دغه موارد دي چې روغتیا د تهدید لاندې ده. او زه امیدوار دیم چې چارواکي د دې لپاره جدي پاملرنه وکړي، احصایه دې ورته شمیره ورکړي وزارت روغتیا وزارت. او دغه محترم وزارت باید د انسانانو په نفوس باندې روغتیایي مراکز ورته جوړ کړي، ډاکتران توظیف سي، با کیفیته دوا راوارد سي. موږ په هر اړخ کې ته مشکل لرو.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو، شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي.
خالونه غواړه شنه خالونه زن خاله نو کجی با دی کهونه
ارغا هست بایی تکره هست بایی تبا پا دیوانی سپره گی سهار سهار با پا دیوانی منده وی با دی روزایو گی.
درنو دوستانو سلامونه می اومنه. کلمو پا ودونو که لزوم او ناوی سره خاردوار یا شهرگشتی کدی؟
توتال از خطر باقی بالا پیری داشت. باقی بالا که می دوره ور کرده بیا اغسطی دو کرغیه بندی کرغیه تالت مو دوره ور کرده برس کورت را خیلی.
آیا په کلیو او بانډو کې هم زوم او ناوې د واده د مراسمو په اخر کې له دوستانو سره په چکر ځي؟
د موږ منطقو کې د وخت رواجو په دې باندې به کې جاوې جوړې کړې، یو خواته ناوې سپره، یو خواته پاخي یا اندرور یا بل څه قریبې دریاوي ډول دا شمو سره وحل کېدل ترغه کلی پورې به دا بدرګه کوله دغه رواج و.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوتونکو، واده کول په انساني ټولنه کې یو طبیعي چاره ده. د اسلام دین هم په مغو لومړیو کې هر بالغ وګړي ته د نکاح کولو امر کړی دی. د وخت په تیریدلو سره نکاح په واده بدل شو او رسمونه او رواجونه هم ورزفه شول. د افغانستان د هر ولایت هر سیمه خای ځان ته د واده کول بیل بیل دودونه او رواجونه ولري، چې یو دود هم د ناوې د وړلو پر وخت خار داور یا شهرګشتي ده. شهرګشتي لکه نومنه چې ښکاري معمولا په ښارونو کې کیږي. تاریخ پوهان وایي چې د واده په آخر کې ناوې او زوم ته چکر ورکول د امیر عبدالرحمن خان له وخت څخه رواج دی. نور معلومات د علوم اکاډمۍ علمي غړي عاطفه نورستاني راکوي.
د عبدالرحمن خان له دورې نه راځي خو باب موجود و چې د واده نوروز ته به ناوې د شارګشت په نامه په یو وسیله کې چې په خوا دوی وایي چې ګاډۍ وه یا فرزند، حتی په موټرو کې هم ناوې کې ناستله د خپلو نږدې خپلوانو سره خاوند به یې وه، یو څه ډېر نږدې مثلا خواښي یا اندرور یا لیور، له دوی سره به دا د شارګشت په نامه شاوخوا به دا ګرځول کېدله. د زیارتونو ته به دا وړل کېدله، مثلا شاید شمشیری ولی زیارت ته به وړل کېدله یا فرزند شاه شهید زیارت ته. د تبرک په خاطر، د دې په خاطر چې دوی نوی ژوند په خیر او په خوشحالۍ شروع شي، په نیکمرغۍ شروع شي، دغه شګوم د خلکو سره و. په دې کې یو بل شګوم هم اوریدلی دی چې دوی فکر کوي چې د خپله د ناوې قدم یا پل ډیر درون دی او دې ته باید وینه وشي، ځکه چې دا خیر او خیرات کوی شي چې مصیبتونو د بلا او د شر مخنیوی کوي. دغه انګیرنه هم د خلکو سره موجوده وه.
کله چې د ناوې ورور د ناوې ملا په شنه ټوټه وتړي، زوم د ناوې لاس نیسي او په ګل پوش موټر کې کینی. مخکې تر دې چې د کور په خوا روان شي، نو خار داور حتمی ګڼي. ناوې شنو ځایونو، زیارتونو او غونډیو ته بیایي. 50 کلن نورخان وایي چې خار داور یا شرګشتي هم په امن او سوله کې خوند کوي.
شیشې نه توپک رایستلې ټکان کول، دغه اوس رواج دود دغه شی سوي دي. مخکې به یو ټک به وسو، هغه مغه د شکاری توپک.